سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. پیل په خبرونو کو. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنری لیسلی اسکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنری د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترشیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې لري دا غي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدو کې چې د خوشي کېدو لپاره خبري روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټا برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پاوزو د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کابله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډیت مجبور شوی دي. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسلهغه وسلوالن خته وشو چې د شټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشوي ود مدني ښاری روانه اونۍ نیولای ده. د سودان پوز بیا وی د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلی او په دې باب څېړنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډه کولو ته مجبور شوي دي. او د انډونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې ورسله هغه ګزمې زیات کړي چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونو حل ته په تفصیل ولولئ. ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو رپورټ لرو. په تیر بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دی ټول مریضان دی د یوې نقص دوا درک نه لګیږي نو زه بچاره یې بخاره یا سندلې د کمې وجې نه کوم د هیڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هیڅ هیله م نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته طالبان نو دا دواړه يم چیډي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چیډي کناډا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزه ورسته حالم درکو
د اسرائیل پوسټ پر پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګ کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستان زید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ هر کله کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنوي کې مناکت شوې ده چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال بریټ پترس کې د وژل شو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړي. د پنځه بیم مخام یو وسلوال بریټګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لکتر لګه څوار لس کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لاندې د می ورسته په دې اړه جزئیات د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کاس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یو دقیقه چوپتیا غوړه شي. د کابینې یو غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو ستاینه کړې چې دغه ناورین په جواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر لورته پیښو الهام په پراکې بریټ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریټګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتې مواصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریټ مخکې په خپل ټولنیزو پاڼو غواښونکي پیغامونه خبره کړي وو. بریټګر د پنځمبه ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لکتر لګه 14 کسانی وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د لسو کسانو وضعیت نازک خودل شوی دی. بریټګر په خپل هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وون دراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د دسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل بریټ کې چې یو 22 کلن سړی او د هغه دوه میاشتنی لور وژل شوی وو د ورستۍ قضیې عامل لاس لري که څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځمې پر ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چې کی رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپل ټولګیواله په ډزو سره وژلی او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیز شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وسوي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیر بیا پلازمینې پراګ کې یو بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمی د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له دیډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل فلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month. WFP will only be able to
The خورونه ریوال پروگرام WFP په دې میاشت کې د 1 میلیون کسانو لپاره د خورو او اضطراری تغذیه مرسته برابرې
کړي.
په دوه کسانو کې د هغو سیمو اوسیدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کونډې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشارکېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خورو نړیوال پروګرام ارسو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او ارسولو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی سي. د خورو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خپره شوی ویلي، په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یو چې غدا چې نه سندلې لرم، نه بخاره، نه چاره، نه د خاصو کمایي لشته ده. اته د سندلې اله زنه لرم چې زه به سندلې کې خودلای شم. خپل اوس مریضای بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي، نو زه به چاره، بخاره یا سندلې د کمې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له حلاله هیله له نور هیڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو 2 میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي، هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری رپورت لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی، کوم کارګرانو سره یې اخیستی، د سره اوس په قبضه کې دي، د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پښې بالکل و تړلې او دا بندي کړه ته کرخه دواړو ورخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي. دی په لاو چکم ایپسی دا یا کسٹم والا دي تا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دي دوی با سپارلې سره ګنډي وټي وړي افغانستان به ځان سره شیمپو، صابون، داسې راخت، چاکلیټ، بسکټ دا به ځان سره افغانستان نه پاکستان لراوړو، پاکستان به دا دال، ګوړه، بورا دا به افغانستان لراوړو. نو اوس په دې باندې بندیز لګولای.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا محل په تورخم کې د تګ را تګ سختۍ ولوجي په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګار شوي.
پاکستان طرف ته ایپسی، هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان، نو دا دواړه يم چیړي. نو ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه رواني شي، دوی لاس ګنډ ویسي روپې وګټي او ما خام لکور او بچو لپاره وړا او دا په پیدا کا. نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي چې لږ اسانتیا ورته پیدا شي او لږ اسانی طریقې سره خپل ګنډ غوټه وړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د اسرایلو پوځ ویلي په غزه ترانګه کې په لزګونو اهداف وشتل دي. د نړۍ غاڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندیدو لپاره خپل اتي چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یو غمون کې پیښه بلل ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرایل پوځ پر پنځشنبه وویل چې په غزې ترانګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخي د اسرایل الوتکو په کلابند شوی غزې کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه وشتي چې په هغو کې د توغندیو د وشتلو ساحه هم شامل وي. د اسرایل پوځ وایي پلیو ځواکونه غزې شارته نږدې په جبلیه کې لیو شوانزی وسلې ترلاسه کړې دي. د پرسهال کې چې د اسرائیل جنگل وتکو پرون پنځشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل حمله ته دوام ورکړ. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وشل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلې، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږون کې مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غمونکي او شرمونکي پړاو یاد کړی دی. د اندیشنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. لبل خو ريټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندیشنه لري چې په غزې ترنګه کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو د سرګندونې په غزا کې د مرجوبلې د زیاتې دوله کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندیشنو سرګندونې کوي. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبری اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د اډ اول مخې د یو زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یو 18 کلن زندانی د مړینې په باب څیړنه کوي. ول شوی له 19 ساتونکو پښتني ګرویژنې شوی او په مشهود ډول خوشی شوی دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلی د اډ اول مخې د لویدیځ غاړې دغه بندي میاشت مخې په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبل سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړوو بدل شو. د رسپانی د راپور لمخې د غزنداني د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړې وو چې د وژنې د هڅې په تور په شل کاله بند محکوم شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې بل سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنې کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درمیاشتني راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او وسنی واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د دې لپاره بیلابیل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکېو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اتون بایوا ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلی میرمن اتون بایوا په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ور نه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریځ کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او خی نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپی د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپیلی ونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکی رحیم بیگ ازادۍ راډیو ته وویل
نن مو از نوې سګای دیونه او سګای ولګر بسیار دچار مشکل
دغه زموږ په سیمه کې دوه ماشومان سپو داړلی وو. بیا موږ ژر هغه کلینیک ته انتقال کړل او ماشومان ته مو د لیونی سپی واکسین تطبیق کړ او د تشخیص د پایلې لمخې دغه دوه ماشومان لیونی سپی داړلی وو. خوش یو چې د کوڅه ډبو سپو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحې یو وسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیان نمو ډېر پازاب وو. دای دوس پیان البته بازار خاتم تل کور خاتم تل ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د گزرته یو پیشنهاد وکړ دا ویډیو موږ سره هغه کله شریک کړل چې دا سپیان دي. خیر دی چې دوی هم اجرات وکړ، اسد د ساتامې هم اجرات وکړ، سره د شاروالۍ ډېر خوشاله شو. دا نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقین کول دي.
آزادي رادیو. او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تود او ګڼ شمیر مینوال درلودل خو اوس دغه صنعت لمینځ تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې او محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټټک ژغ اوریدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خدای یوازې د لس کلن رئیس د مسګری په صنعت بوخت دی محمد هادی وایي یو محل پر دکان د مشتریان وار نه کړي خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي
په خواهش د مسو شیان نه فشار و نه عملي قلبي عمل و د مریضان نه اوس د پلاستیکي شیان غلي دي مریضان په کې کې دي سو دي اوس بعضي بعضي خلک راست چې مریضان مړي او دانه ګلاس ته جوړ کړي یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو لپاره دا ورکه یو دغه یو دکان دی جوړې دغه موږم چې دغه زړه شیان نه نه چې هغه ثابت یو بل څه سپینو ثابت نه ولای پرپو پاکستان ته وګ
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ش بازار دلودي خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځتلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتلو د لپاره مشتاق خاص دغه نلرو متاسفانه لاسوان د خاص نلرو چې موږ د غوپ واسطه باندې خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر د سره یو کاچوغه د میسو چې جوړي په خوا ګرځا شروم بو کاچوغ ګرځا د اسو دا یو کاچوغه چې اوس په هغه واسط کې په لاس افغاني و اوس چې جګلج لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ اهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکیدو لګواړ سره مخ دي
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو څخه بل خلک سمي اړي کني ولې دغه مرستي چې راځي د دبليو پی یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درس سروي به وکړو مولا صاحب چې دوی خوغه چا درولې دي چې هغه زمیندار سړی دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولانه سی کولای چې مسكين ونی سی ولی چې دغه د امامت اباسی بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سی بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خونه راځي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه سی کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژغتري وزا پر ورسیږي
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکار دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي، دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمېر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکارۍ له وجې ځورېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي، دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چار شنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 40 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتې معاصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه د افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 200 قلمتو کو پر لیکت بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غزولو پروژې پرون پنځمه پرانیسته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پانل لیکلي د برېښنا د غمزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او لاغه ځای د کابل تر ارغندې رسوي. ملګرو ملتونو پرون پنځمه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډیت مجبور شوې دي. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسلغه وسلوالن خته وشو چې د شټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. او د انډونیزیا چارواکو پرون ویل په پناه غوښتونکو بار لکتر لګه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکو د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دي د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساس او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریکم. د شک نشته چې خدای چې الله جل جلاله پیدا کړی د جهالت په وخت کې د خځو سره ډیر زیات ظلم کېدو، ډیر زیات حقونه د خځو نه اخیستل شوی وو. حتی د ژوند حق هم ورنخل شوی و. قرآن کریم ته اشاره کوي چې وید الموعود سئلت بأي ذنب قتلت. مشرکین به خپل لورګانې ژوندۍ ښخولې د خاورو لاندې کولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده وکوي. او د دې واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې. یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځې نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنخل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث الله امر کوي چې یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيب مفروضا. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړي.
په یو شمیر کورنیو کې که څه هم لیدل کیږي چې هغه لوري واده سوي یا خور واده سوي، اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهیږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وای دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسایل یادیږي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي. او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی. که چېرته موږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي، ځانته مسلمانان وایي، او د خپل ارزښتونو او اسلامي مبادئو پر لاره کې خځې ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید د پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی د او د هغو انسانانو چې په جهالت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق ترې نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي. خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی. خو مهم دا دی چې اسلام من حیث یو مفهوم، من حیث یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالیږلی او د انسان سره یو کتالوج رالیږلی چې لکه موږ تاسو د ماشینو باز چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کړو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالیږلی دغسې یو کتالوج رالیږلی چې هغه ته قرآن کریم وایي. په دې قرآن کریم کې دا ټول تفصیلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپلې کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي، او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لورګان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مورګان په اولادونو باندې. دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید که په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې بده باندې ایمان لرو، نو دې ته باید کامل تسلیم شي. ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ. تاسو مکه وجد اسلام یو طرف راوخلی، یو لوري راوخلی او نور لوري پریږدئ.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه راته خبرې وکړي چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري؟ مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي. دا غره واضح کړی
میراث مسله چې دا ډیره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو هم حق دی، د مور هم حق دی، او هر موضوع چې د جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې دا معقده مسله ده. او که څوک دوی په حق کې ظلم ونشي، ما تاسو مخکې د کومه شی چې ما ولوسو چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستان نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یو برخه ده
چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي ومت تاسو ته وروسته چې یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی.
بله که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور لور احتیاج وسي د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي دا څومره نا امیدي دي ته دریږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ افغانان غیرتي خلک یو. زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د نصاب ته نارینه اکثر وروڼه موږ تاسو ګورو چې کله وروڼه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي او هغوی خاص چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده خو ده چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي. دا ډېر لوی ظلم دی او دا لکه تاسو مهرباني وکوله د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي. اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي، خو چېرته په دې باندې پوه شي ډېر نفسی ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شو، د نه اخیستې زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا بیا کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی هغه نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات ورته جوړ شي. او حتی کله کله هغه محاکمو ته چې هغه کوي عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه به ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوه کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ته ورکړو، مخکې د چې دوی وغواړي او مخکې چې د خبره محاکمې ته لاړ شي او مخکې چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که راسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار داسې دوه رنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلي، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې سي مګر د لور طرفدار نه وي، ولې کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکري مشکل لري. بالعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه ځکه وکوي چې لور عاجزه وي. دغه انسانان چې د دې حق نه ورکوي په ډېر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي، یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي چا ورته خبره نه لګړي، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبره ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. او د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي. بس دوی کوم مالی حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، هغه د زنانه لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی ده باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی دې پوښتنه وکوي. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو پوښتنه وکوئ خلکو چې نه پوهېږي. د اهل ذکر دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام و مولانا صاحبان اذن داس پتنه کو چې دې پاین څه حقوق دي کشر ته کوشي او ده خبر تور نکړي زما په نظر باندې دا یو لول ظلم دی دا داسې یو ظلم دی چې دا په خلکی گینه او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنگ به تور وي او نوم به بد وي او په خیر کې هم الله جل جلاله دې انسان سره کشر ته ونه بخي نو شدید حساب ورسره کوي
bale دغه مال چې هغه دی خور حق دی دی وی لور حق ته نه ورکول کیږي آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټي آیا خبه ور باندې وسی
خور کی حرام په حرام لارځي تاسو یقین وکوي چې هر څومره کچیر ته زیات مبالغ راشي او چاته حرام وي همداسې په حرام لار باندې به ورنځي د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي حتی کچیر ته مهر وي ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپل خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې او یا د هغې انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي واوره کې لیکل دي واوره کې لیکل نه پاتې کیږي نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته په دې کې برکت نشته په کوم شي کې چې برکت نه وي خیر نه وي الله نه وي پکې هو کې اصلا خیر نشته الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر زدي دو شریکین او ثالث دریم ګایم تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه کوي بل ځکه فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف او بل ځکه چې ما لم يخن احدهم الاخر چې یو بل سره خیانت نه کوي یو بل سره اختلاف نه کوي دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي ځکه چې په دې کې د خور او ورور دوه سره شریکان دي د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي د دې معاملې نه الله به هر کی کومه معامله کې چې نه وي تاسو خپله وایي آیا پاکې به خیر وي پاکې به برکت وي د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو قطعا ورته هغه نه ګټه نه کیږي نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټه نه کړو د خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو زموږ نصرت به هم کوي موږ ته به بریاوې هم راکوي او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کیږي او زموږ ستاسو به رزق زموږ ستاسو د دوی په وجه باندې د همکارۍ سره د دوی سره د حقوقو دولو په وجه باندې به زیاتېږي
بله وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نشي کولای لبلې خو دوی خپل وظیفې مل لاسه ورکړي دي اوس احتیاج دي همدغه څه میراث دوی لري لپلار لورور ورته پاتې ده په دغه سیا وضعیت کې تاسو د خويندو ته څه ویل لري کوم لارې خپل کا تر څو خپل حق ته ورسیږي
خويندو ته زوایم چې تاسو خپل حق وغواړي او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړي چې تاسو د مخ او به هم محفوظ پاتې شي او تاسو خپل حق هم غوښتي وي د حکومت مسئولیت ته چې باید اوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور چې باید اوی حق ورته ورکړي هغه په هوای ډېر زیات مهم دی علماء کرام د خپلو منابرونه او د خپلو مساجدونه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي هغه په هوای کې دی باید نارینه ورته دغه پیغامونه او مسئولیت ورکړي دوی ته الله نه وایي او خاين ته خو ما دا غوړي چې ډېر د حکمت او ډېر د ځکه چې دوی عموما یعنی حیوانات دي دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي او دوی حکومت ته د ازمایو خواهش ته چې مخکې دی نه چې خواهش د حقوق وغواړي باید دوی خپل تصرف وکړي او حتما به دوی تصرف کوي او په محاکمو ته چې دوی مراجعه کوي زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما ځکه دا شرعي مسله ده دا دینی مسله ده او دا حقوق دي حتما به حقوق د زنانو ورته اخلي
که نارینه او تم یو څو لرو کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټي مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي په کور کلی کې سپینګیری راټول سی او خبره لوی سی دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کیږي د لور کیږي دا ور کړی تر څو هغه یو غټ متال د وای غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی
هر نارینه ورور ته اول ځان ته ټول نارینه او نظم دغه په ډیر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش ته چې دوی خپل سرونه خته کړی خپل ګروان ته وګوري او دوی وګوري چې چې ته حق چې زما د لور دی زما د خور دی او زما د نور هغه اقربا او زما په مال کې بعض باید ورته ورکړم دا ضعف نه دی دا کمزوري نه ده بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پیژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یوه وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علماو کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، مهیاس دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم، بعضې پوښتنه کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا هوا په هوا چې دا ضعیف دی، کم دی، نو دغه هوا په هوا باید زیات شي. او نارینه و نظم دغه خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوه وي نو بیا د الله تعالی جل جلاله ویریږي. تاسو سبا یک تاسو مهرباني وکړه بیا حاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپینګیرو غونډي بیا د منطقې خلک په دې باندې خبره کوي. نو ښه خبر دا چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډي وي او هغوی غریبان وي، هغوی فقیران وي، کومک ورسره کوي، افغانان ورسره ودرېږي، بغیر دا چې د هغوی سره د وینې شریکي وي. خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف، لکه رسول سلام چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي، او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی، او حق د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خیراونه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپله خیرا باندې او خپله بددعایي باندې خپل حق د الله جل جلاله نه غواړي، او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبوي، حتما هغه حق ورته ورکوي. که چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا د الله کار دی، خو حتما هغه حق ورته ورکوي. نو مخکې چې دا حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو، او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي. او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه، او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي. خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده، زما څه حق دی؟ نو همداسې د نرمۍ ورداخلي. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي، او الله رانه پوښتنه کوي، او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي. دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو، خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ ستاسو خفیف شي، په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بېغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړل سي، دا واضح کړي. ډېر بخښي،
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی، او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی، ښځې ته لاړو، د خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها، او د ښځې نه مشوره اخیستې، او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی. او دغه ښځې چې دا انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینه و سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه ورځ مثال لري. نو دا د دوی حق دی، زموږ ستاسو نارینه و زموږ ستاسو په مالونو کې د حق دی، د حق باید ونسپول شي، د حق باید ورته ورکړل شي، او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي، راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی مو تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي، هغوی سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کښېنو، ورته وایي متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دغه پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، هغوی هم چوپ نه شي، او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندې هم باید پوه شي، او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین ناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلی او کتلوی د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوه کړو، او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملي وګرځو تر څو په ټول ژوند کې موږ تاسو شاله اوسیږو.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
الله تاسو هم ژوندی لري، مهرباني.
دران دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه مو الله مال او ملګری.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپاپو بناس کم نچے وران شپاپو بو کے دے تصویر دے سرگو کو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بناس کم نچے وران شپا ہو کے دے تصویر دے با مارا قتل ڈرا تیار چھ پاسل با مارا قتل ڈرا تیار چھ دس پھوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بنا چوران چھپا ہو کے دے تصویر دے
قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي کاری ته هم زما قتل لوی قتل کړي دیدی خار په منارو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے دګې ګرځم ترې لا پغو بناس کوم نو چوران چې په پغو کې د تصویر دے دیدی سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے تګې ګرځم